السلام علیکم لس بجی شوی ز امید زهیرمل مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. لمړی لن خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي نږدې درې اونۍ وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په خزینه کارکوونکو کار بندیز ولګوه، د دې کار اغیزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي، په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیا یې ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. جزئیات به وروسته درته خبر شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفي 15 ته ورسیږي. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار د محدودیت له امله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو اړوند وزارت وایي د دوی مسؤول کسان د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ګزمې کوي څو د ژمي په سړه هوا کې له اړو خلکو سره مرستې وکړي. برېښنا شرکت وایي د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. دې شرکت تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دې ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د برېښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپل د اړتیا وړ څه باندې 80% برېښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان واردوي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د دې هیواد په مذهبي مشر نیوکه کړې او ویلي دي چې علي خامنهای د ایران استازی نه دی. په ایران کې له پراخو اعتراضونو له پیلېدو وروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنهای د پنجشنبې ورځې د هغې وینا پر وړاندې د کریمی غبرګونو چې ویلي وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونه د دښمن د خپلان نتیجه وه. د سپتمبر په 14 د پولیسو په توقیف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نیول شوي 22 کلنې محسا امینی له مړینې وروسته د ایران حکومت یو شمېر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولي او لزنوي پاسپورټونه اخیستي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1999 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 4 ملکي وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یوه غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو بشتا ته وسپارل شوه. زیلنسکی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2021 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شوه او هر کال هغو کسانو او ټولنو ورکول کیږي چې د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو، پرمختګ او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام ته جلا شوې ده. خو لمړی څو راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په غوڅ اکثریت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې پنجونو خوځو لګیدلې ظالمانه محدودیتونه لرې کړي. امنیت شورا د بندو دروازو تر شا پرونی غونډه د طالبانو د هغې پریکړې په اړه د بحث لپاره جوړه کړې وه چې په کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو کې د خوځو په کار کولو بندیز لګولی. ملګرو ملتونو ویلي دې اقدام په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو بیګا خبره کړه، ویل شوی دی چې د خیریه مؤسسو خزینه کارکونکي د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان خزو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمیهیرو ایشیکان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د دې هیوادونو د ډیپلوماتانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. د اعلامیه ته د امنیت شورا دایمي غړو متحدو ایالاتونو، برتانیا او فرانسې، او دورې غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابون، مالتا، سویس، متحده عربی اماراتو او جاپان مثبتې رایې ورکړې. خو د امنیت شورا دو دایمي غړو روسیې او چین او دو دورې غړو موزمبیق او غانا منفي رایې ورکړې. په اعلامیه کې د بشري مرستو پر رسونکو مؤسسو کې جنسیت ته له پام پرته د کارکوونکو د کار پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځشنبې تر ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي مؤسسو د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشري مرستو پر رسولو کې په سلو کې 8 کمښت راغلی دی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشري مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیگانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدارس د ښځو پر فردي ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سم دستي لري کېدو غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دورهي غړي لري.
کلوي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې له طالبانو غوښتل چې په نادولتي مؤسسو کې خوځو ته د کار کولو اجازه ورکړي او هم دا ډول په زده کړو په ګډون په نورو ټولو برخو کې لګیدلي بندیزونه پای ته ورسي. یا غاړه د ناروې د کډوالو په چارو کې د پلاوي سرمنشي یان اګلاند ویلي په خیریه بنسټونو کې د خوځو په کار د بندیز لري کې دوه سره سم به دوی د ژوند ژغورنې په هدف له افغانانو سره خپلې مرستې سمدستي بیا پیل کړي. بلې خوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو چارې په مرستندویه بنسټونو کې د ښځو د نشتون له امله له جدي خنډ سره مخامخ دي.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان اګلاند چې د واکمنو طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره په افغانستان کې دی وایي په کابل کې د طالبانو د حکومت ځینو مشرانو او د اسلامي هیوادونو استاسو له ده سره ژمنه کړې چې په خیریه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د لرې کولو په چاره کې به مرسته وکړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي عمل وباله او بندیزې پرې ولګاو. ښاغلی اګلاند په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خبر کړ ویلي چې د دې بندیز د لرې کولو لپاره به له خپلو هڅو لاس وانخلي.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي، خو موږ په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر څخه د یو بل فرمان تمه لرو څو موږ وکولای سو په ټوله افغانستان کې خپل کار بیا پیل کړو، ځکه موږ نسو کولای چې له خپلو ښځینه همکارانو پرته کار وکړو. په کابل کې د طالبانو مشرانو ژمنه راسره کړې چې د دې بندیز په لرې کولو کې به مرسته راسره کوي او د اسلامي هیوادونو استازو هم دا ژمنه کړې ده.
د اسلامي همکاریو سازمان او ډیرو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز غیر اسلامي عمل بللی دی. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خبرداري ورکړي چې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیت له کبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چاري له جدي خنډ سره مخابخ شوي دي. او چا پرون پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې نن او سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجو ته رسیږي، خو ملګری ملتونه او شریکان یې له دې خنډ سره سره د تودوخې د وسایلو د سونګ د موادو د رانیولو لپاره د نغدو پیسو او تودو جامو په ګډون اړو کورنیو ته بشري مرستې رسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ژمي په سړو کې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د اړوند وزارت ویندوی سفی الله رحیمی بیګا آزادي رادیو ته وویل
ټول ولایت کې موږ رئیسان ته هدایت کړی چې دوی باید غزمی او کې وګرځيږي، مستحق خلک په نخښه کې خدای ناخواسته دی قرباني نشي، مواد ورته توزیع کوو او څوک چې حوادث سره یا لارو کې باندې یو سره اکثر کوشش کوي چې وی لارې او تخلاصي کو البته ورته ورسو کمپالې او توزیع کو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندیشته داسې مهال زیاتې شوې چې افغانان په تیرو څو لسیزو کې له تر ټولو سخت ژمي سره لاسو ګریوان دي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ځینو سړو سیمو کې د هوا درجه منفي شلو ته رسیدلې او تر دې سخت ساړه په مخ کې دي.
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای شئ.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړې چې نن او سبا د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجه ته ورسیږي. دا به داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا ډیر شمیر خیریه بنسټونو او نړیوالو نادولتي مؤسسو چې افغانستان افغانانو سره بشري مرستې کولې هم خپل کارونه یا په بشپړ ډول باندې درولې دي او یا یې هم په جزوي ډول باندې پای ته رسولي. له دوی یو هم د ژغورنې نړیواله کمیټه ده چې د طالبانو له دې اعلان وروسته چې افغان نجونې او ښځې نشي کولای نادولتي مؤسسو کې کار وکړي خپل فعالیت ودراوه. د کمیټي یو ځل بیا په دې باندې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د ښځو ونډه او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایطو او وضعیت ته په کتو یو عملیاتي اړتیا ده. آی آر سی پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې د جنوري د 15 منټې د خبرې شوې خبر پاڼې په تعقیب یې خبره کړې لیکلي، له هغې ورځې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه اوس یې اغېزې او بدې پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کېږي. د ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لیکلي دي چې د دې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې ښځینه کارکوونکي او هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالي برخو کې کار کوي کولی شي بیرته دندو ته ستنه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته آی آر سي په څلورو ولایتونو کې د جامد او ګرځنده روغتیایي ټیمونو له لارې د روغتیا او تغذیې خدمتونه بیا پیل کړي دي. آی آر سی زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیې د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د ښځینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. له همدې امله دا اداره له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالب چارواکو سره په همغږي توګه ښکیل و اوسي څو هغه وضعیت بیرته راوګرځول شي چې نارینه او ښځینه مرستندویه کارکوونکي په خوندي او اغېزمنه توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د آی آر سی له قوله دا کار به دې ته زمینه برابره کړي چې ټول افغانان ژوند ژغورونکو بشري مرستو ته لاسرسی عمومي. په تیر کال کې آی آر سی له 15 میلیونو څخه زیاتو افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره وایي ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا له سره پیل کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو 15 بنسټونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د میلیونونو خوارځواکو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې تر 30 میلیونو ډیر ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره دې خپلې مرستې نه بندوي.
د دوه ماشومانو مور ده. اتناوی ماشومان یې د بېوسلۍ له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. اغلی اتناوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 15000 افغانیو کم شوی دی.
زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوارځواکي دي ځکه چې کرونا و قرنطین و د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 15000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډېر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 10 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم دي او په خوارځواکۍ اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې اغلی دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې په خوارځواکۍ اخته دغه شمېر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه یې ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 8 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کول ډونکیو خبرداری ورکړی احتمال شته چې سږکال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 10 میلیونو ماشومانو د سختې خوارځواکۍ لاملونه شخړې د اقلیم بدلون د کووید اخیس او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له خوا په نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار بندېدو له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو د 2022 کال د ډسمبر له وروستۍ اونۍ راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغو بنسټونو مسؤلینو ټینګار کړی چې د یادو بنسټونو له ښځینه همکارانو پرته له ښځو او ماشومانو سره په سم توګه مرسته نشي کولی.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر